مجله پیلېږي، خو له هغه مخکې ستاسو څو پیغامونه. عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل اس ام اس کې لیکلي، له طالبانو او افغان حکومت څخه غواړو چې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډونه له منځه یوسي. اسدالله لیکلي، یو بې سواد کس ته د مارشالۍ د رتبې ورکول له ملت سره جفا ده. دوستم کومه داسې توره کړې بې له قتلونو. وسیع الله عبدالرحیم زای د لغمان له قرغیو ولسوالۍ نه لیکي، زه د ولسمشر غني نه دا سوال کوم، تا چې حکومت کې نیمه ونډه عبدالله عبدالله ته ورکوله، نو انتخاباتو ته څه ضرورت و چې سلګونه عام خلک او پولیس د شهیدان او زخمیان کړل؟ محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي، په هلمند کې د کورونا ویروس د راتګ له کبله ډېرې کورنۍ د فقر تر چتر لاندې ژوند کوي، نو داسې حالات به خلک له مرګ سره مخامخ کړي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوی مجلې نننۍ غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننۍ غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. له نورستان ولایت څخه د لرګینو لوښو په اړه یو راپور برابر کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل، مخکنه بازار نه خوښ خلک کم دي، خصوص دا نور لوخې ډېر.
په هنر جاج کې د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال د متن سړنی ارزښت بیانوي.
د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي.
په فنکار برخه کې د خبریالې د ناول لیکوال ډاکټر عبدالهادي هما سره غېدلی
یو. یو کتاب میکوت، هغه کتاب کې لیکلی و چې چیرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندۍ اوسېږي، هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي.
په زرپانه کې به د لرغونی هند یو فلکلوریک کیسه چې د کوترې د نوم وجه پکې بیان شوی واوري.
یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې او لغرنه راتلونکي اوبه هم راکمې شوې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعرې میرمن نیکبخت احوال در وړاندې کړو.
څو قوت لري په ځان کې، سر د یار پر رضا کې اکدا.
او په ورېښمین خیال کې به د پیر محمد کاروان وملور نظم واوري. دا څه وایي؟ توبه وباسه کفر غږوي، کارونه د تقدیر دي ته څنګه بدلوي. کلور وی او کزوی وی دا لال خوا ډالی دی، مرغان دی د جنت د ما خامونو دی وګی دی. سړی په مخ ورو وشه سپیړه د غضب، وی پریک د فلسفی دی راته مخه یاد.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
خیلی تاسو پوښتنه وشي چې تب ولې ولی، نو حتمی به مو جواب دا وی چې غواړو انسانان له ناروغي وژغورو او یا هم د ناروغي درملنه وکړو. خو که پوښتنه وشي چې ولې ادبیات لولي، نو تاسو جواب به سی وي. موږ ادبیات ځکه لولو چې غواړو ځان د ژوندانه پرموزو او خوندونو پوي کړو. که چیرې ادبیات ونه لولو، نو ښایي موږ د تیر او اوسني ژوند تجربې درست ترلاسه نه کړای شو. که چیرې څوک ناولونه، کیسې او شاعري لولي، نو ښایي د هغه انسان په پرتله چې ناولونه او کیسې نه وي لوستي، ژوند ښه وپیژني. بل دا چې د ادبیاتو په وسیله موږ کولی شو هغه کارونه وکړو او د زړه تسکین پرې ترلاسه کړو کوم چې موږ په فزیکي نړۍ کې نشو کولی او یا هم توان نه لرو. وروستۍ مسله دا چې د ادبیاتو په لوستو کې د هنر او ذوق مسأله ده. موږ د ادبیاتو په وسیله کولی شو هنر اخري پوړیو ته ورسو او خپل ذوق پر خړو کړو. نو د همدې عمله د ادبیاتو لوست د ټولنې هر وګړي ته بویا. د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې په خوا اوسپنیز، ښیښهیي او پلاستیکي لوښي نه، نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول بی. مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوا چې وسپنیز خیخایي او پلاستیکی لوخي نو نو دوی به زیات لرګین لوخي جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوس یې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوي کلي ته تللي یو، دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او سونه د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وایي چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کمه شوي او د دوی کاروبار باندې هم بده اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې ځنه وړل، مخکنه بازار نه خو خلک کمی دي، خو اوس دا نور لوخي ډېر راغلي. مخکې دا نور د اوسپنې لوخي نه و، په دې لوخي نه و چې دې ټول د زموږ استعمال دې لرګي باندې کم گرم دی فار چې مون ضرورت لرو کنه گرمول دی فار، او اوس باندې لوخه نو او تیګه لوخه جوړه، تیګه لوخه چې جوړاو هغه تیګه نه مون ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله نا کله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلی میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایي وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دا سپیدار دی، یو غزان دی، بروجان ورته وایي، هغه لرګی دی، کاغذي والا لرګی، هغه یو چې دی غزان دی، او بل چې دی دا ما ورته وله کاغذي لرګی بروجان ورته وایي، هغه ډیر خستم راځي دولي او خانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوه چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنې، سټیلو او سیلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو نه او د تیګو د ډبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس د کم سیلوري، سټیلي او نور لوخي چې راغلي دا غي د وجه نه چون د لرګو لوخي بلد قیمت تمامې ده، نو د نورستان دا غي استعمال سره د دلچسپي کم شوې ده. او خارجي سیلانیان تاسو معلوم دي چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډېر نورستان ته نه راځي چې د هغه لوخو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي، څو د نورو ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوي شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو او بعضې سیاحین راجلب کړو، بعضې سرمایداران راجلب کړو چې ورو ورو دغه صنعت د له منځه تللو نه وژغورو.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخا به دوی له تیګو جوړو شو شیانو کې پخلی کولو او لرګینو لوخو کې به خوراک او څښاک کولو، خو اوس د هغو ټولو ځای وسپنیزو، پلاستیکي، سیلوري او خیخایي لوخو نیولې دی. اوس هم په یاد ولایت کې داسې کورونه شته چې پکې د غوړیو، غلې دانی او نور شیانو ساتلو دپاره د تیګو له لوخو استفاده کوي.
متن څېړنه د ادب پوهنې د یوې مهمې څانګې په توګه د ادب څېړنې په برخه کې هغه مهمه څېړنه ده چې له نړیوالو ادبیاتو رانیولې د نړۍ د مختلفو ژبو تر ډیرو کمزورو ادبیاتو پورې د څېړنې او شننې لپاره کارول کیږي. متن څېړنه یا متن برابرونه موږ ته دا راښيي چې پخوانیو لیکوالو مو څه ډول لیکلی، څه یې لیکلي او له اوسنیو سره یې توپیر څه دی. دا هغه څه دي چې زموږ د اوسنیو ادبیاتو په پرمختګ کې مهم رول لري. د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار مطیع الله روحیال چې ګڼ پخواني متنونه یې برابر کړي، زموږ همکار محمد صادق رښتینی ورسره د متن څېړنې په ارزښت مرکه کړي. نننی هنر جاج مو هم دغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
مولمو متن سیلنی ته مخه کړی ده.
متن سیلنه بعض کسان ته کېدای شي ډیر عادي او آسان کار وي سي، خو په خپل ذات کې یو سخت او مغلق کار دی. د دغه کار سره زما د ډیر کوچنیوالي څخه علاقمندي وه او دغه علاقمندي پر اساس باندې دغه ساحه ته رالم. که څه هم سختوالی به ډیر وي او خو زموږ د ادبیاتو سره د متنو تحیه چاپ د دې کومک دا کوي چې یو خو موږ ته د پخوانیو شاعرانو لیکوالو او پوهانو اثر رسوي، بل زموږ د ژبې هغه په اصطلاح لهجوي او سیمه ییز کومه لغوي زیرمه چې ده هغه ټوله په دغو متونو کې خوندې ده. د دې لپاره چې زما اصلي فیل په اصطلاح ژبپوهنه ده چې زه د خپلې ساحې دپاره مواد تهیه کړم، نو د متنپوهنې یا د متن څېړنې مواد زما سره ډېر کومک کوي.
کله چې مو په لومړي ځل د متن څېړنې په برخه کې کار پیل کړ، له کومو ستونزو سره مخامخ شو؟
په افغانستان کې بیا په مشخص ډول د کندهار په ساحه کې متاسفانه باید ووایم چې د متن څېړنې یا د متن پوهنې هغه څه امکانات لکه په نور دنیا کې یا داسې لږ ډېر نږدې چې سره ووایي په نږدې کابل کې متاسفانه نشته. یو خو موږ لارښود استادان ډېر کم لرو. زما په یاد دي چې ما په 1980 کال د ارواشاد بینوا پر اوسنی کوای باندې کار کاوه. ځینې دوستان کله چې دا خبرې وهم لري ما د هغو سره مشوره وکړل مالک چیرې تاسو دا کار وکړي، ځکه صلاحیت غواړي دغه کتاب تدوین، اضافات او بیا په نوي ډول چاپ ته آماده کول. متاسفانه هغه زړه شنه کوي په دې خاطر چې د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي. د هغه تر لارښوونې لاندې باید دا کار مخته یوسي. متاسفانه موږ په کندهار کې اوس لږ ډېر یو څه شته، خو هغه مهال بیخي محدود و. د حالت ستونزې ډېرې وې. یو خو د لارښود استاد نیستي وه، بل کوم متن چې به کلمي متن و د هغه به یوازې یوه نسخه وه. متن څېړنه کې تر ټولو هغه غټ دغه دادی مشکل دادی که چیرې یوه نسخه موجوده وي، یعنی متن څېړونکي ته ډېره سخت وي چې پر یوه نسخه باندې کار وکړي او د یوې نسخې له مخې داسې یو متن تهیه کړي چې څنګه شاعر یا لیکوال ته یا د هغه وخت ته نږدې یو متن چاپ شي. د ډېرو نسخو کموالی بله لوی مشکل و. او د دې تر څنګ د متن څېړنې په ساحه کې د پروتو ستونزو څخه یو بله ستونزه دا ده چې موږ چې کله پر متن باندې کار کوو او دې ته زړه ښه کوو چې دغه متن به په دغه شکل آماده کړو چې یا لیکوال لیکلی وي یا شاعر په خپل وخت کې شعر څه لیکلی، د دغسې متن د آماده کولو دپاره ریفرنس ته خورا ډېر سخت ضرورت دی. موږ د کتابخانو نیستي لرو، د کلمي اثارو نیستي لرو، د لارښود استادانو نیستي لرو. دا ټول هغه مشکلات چې د یو متن څېړونکي لپاره کېدای سي په د کار په جریان کې مشکل پېښ کړي.
آیا په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې لپاره کومه ځانګړې میتودولوژي ټاکل شوې ده؟
متن څېړنه ځانته یو میتودولوژي لري، مګر په پښتو ادبیاتو کې زما د معلوماتو له مخې دوه عمده کتابونه چې یو په 1980 کال ښاغلي سر محقق زلمی هیوادمل یو برخه خبره لیکلې ده او باقی منده برخه د اردو اثارو څخه ترجمه ده. دا کتاب تر دغه کتاب مخکې موږ د متن څېړنې د میتولوژي په باره کې مشخص یو اثر نه درلود. دا کتاب لومړی کتاب دی چې وارد وارد مقالو په شکل خپور شو او بیا وروسته په کتابي بڼه سره تهیه او ترتیب شو او چاپ شو. هغو کسانو چې د متن څېړنې په ساحه کې کار کاوه د هغو لپاره نهایت مفید کتاب دی. او په دغه نږدې وختو کې دوهم چاپ یې سوی دی، پر دوهم چاپ یې خورا ډېر اضافات سوي دي او غنیمت اثر دی. بل کتاب چې هغه د استاد هوتک دی، استاد معصوم هوتک، د هغه کتاب دوې برخې لري. دغه د سر برخه پښتو متون سمیدل غواړي، د سر برخه د متن څېړنې تیوریکل مسایل دي چې هغه کې پر دې باندې بحث کیږي چې یو متن به څنګه تهیه شي، د کوم روشو څخه په تصحیح او په ترتیب او په تنظیم کې کار واخیستل شي. او دوهمه برخه د دې کتاب په افغانستان کې د داود خان تر وخت پورې چې کوم متون تهیه شوي دي، د دغو متونو په اصطلاح کره کتنه ده چې په هغو کې اپراتي ستونزې دي، پر هغو باندې غږېدلی دي، هر متن یې معرفي کړی دي. دغه دوه اثار د پښتو ادبیاتو په ساحه کې د متن پوهنې څېړنې میتودولوژي سره ډېر جوخت، یعنی مشتی اثار دي او موږ د متن څېړنې په میتودولوژي باندې لږ ډېر خبروي. تر دغو دوو کتابو راوروسته د متن څېړنې د میتودولوژي په باره کې په مختلفو مجلو او اخبارو جریدو کې ځینې مقالی خریسی وی دی خو متاسفانه مشخص اثر موجود ندی. یعنی اوس هم په پښتو ادبیات کې د متن سرنی میتودولوژي په باره کې خورا ډیر کار ته ضرورت دی چې باید اثر ورته ولیکل شي. هغه که زموږ مشران فرهنګیان دا کار کوي او که ځوانان دې ترسره کوي نو هغه باید ترجمه یې ولاړی.
پښتو زاړه متنونه د متن څېړنی د اصول له مخې کومې ستونزې لري؟
ډېره مهمه پوښتنه دا ده. زموږ د اثارو سره په مجموع کې د پښتو د اثارو سره چې خبره شوي دي د ټولو سره بیا په مشخص ډول د زړو متنو سره اکثر وخت څه دي کوي برخورد شوي دي. متاسفانه یو بد دود یو بولو یا یو بد پیش یو بولو هغه دا ده چې هر زوړ متن که یو متن څېړونکی تهیه کوي هغه د خپلې لهجې د خپلې سلیقې یا د خپلې خوښې مطابق تهیه کوي چې دغه کار په متن څېړنه کې هیڅ د منلو وړ نه دی. متن څېړونکی که یو متن را اخلي هغه که سل کاله مخکې لیکل شوی یا دوه سوه کاله مخکې یا درې سوه کاله مخکې هلته کوشش باید دا وسي چې د هغه مهال شرایط د هغه وخت لیکدود د هغه مهال ژبه د ویلو ژبه د لیکلو ژبه په دې ټولو باندې عالم او پوهي او امانتداري تر ټولو مهم اصل دی په متن څېړنه کې. یعنی هر لیکوال پر مثال که د کندهار په منطقه کې دوه سوه کاله پخوا یو شاعر یو څه لیکلي یا یو لیکوال یو نثر کتاب پرېښي او نن سبا یې پېښور کې یو متن څېړونکی تهیه کوي او چاپوي نو دا متن څېړونکي ته دا پکار دی چې د دوه سوه کاله مخکې د کندهار د منطقې یا د دغې شاوخوا د پښتو ژبې په هغه لهجو باندې په لیکدود باندې هغه فونولوژیکي او مورفولوژیکي تغیراتو باندې باید آګاهي او سلیقوي برخورد یا د خپلې خوښې برخورد په هیڅ وجه باید په یو متن کې داخل نه سي. زموږ اوسنی متون تر انقلاب مخکې یعنی د 1950 کال تر انقلاب مخکې یا تر هغه یو لس کال وروسته تر 1980 کال پورې د افغانستان د علومو اکاډمۍ خورا غنیمت مشران او پوهان درلودل او هلته چې کوم کارونه کېدل تقریبا دغه اصولو ته لږ ډېر پابند وه. خو تر 1980 کال وروسته چې بیا تقریبا په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ تر نشراتو باوجود نور آزاد ټولنو خپرونې شروع کړلې په دغه وختو کې بیا د متن څېړنې هغه مهم او اساسي اصول چې کوم وه هغو ته ډېره توجه نه ده سوې. متاسفانه دغه نه توجه د دې سبب سوې ده چې زموږ د پخوانیو شاعرانو او لیکوالانو په اثارو کې شخصي یا په خپله خوښه لاسوهنې سوې دي، کلمات تغیر شوی دي، ترکیبات تغیر شوی دي، حتی کله نا کله خداسې هم پیښ شوی ده چې بالکل ژبه یې یخې بل څه وایي. دا په متن څېړنه کې تر ټولو هغه موزر یا تر ټولو هغه تواني کار دی.
نو اوس یو بل پوښتنه دا ده چې د متن څېړنه دا اوس یو اړتیا ده او که ذوقي کار؟
اړتیا خو ده په ټولو ژبو کې. که موږ دغه نږدې فارسي ژبه وګورو پر حافظ باندې یا د حافظ پر دیوان باندې تر شل اضافه پوهان و عالمانو کار کړی. د دغو عالمانو کارونه که په دقت سره وکتل سي هر یوه کوشش کړی دی داسې یو نسخه پیدا کړي یا د خپل کار د رویش د ټاکلو دپاره چې هغه یوه بشپړه نسخه وي، یوه کامله نسخه وي. بیا د نور سره تفاوتونه په خورا دقت سره معلوم دي. دغه تفاوتونه د خپل ځان کې وړتیا ده. موږ ته د هغه مهال چې دغه پوه یا دغه عالم د اثر د ژبې تمثیل کوي هغه تر موږ پر رسېږي. دا یو اړتیا ده. د ذوق مسله ما په هغه وسره کښې وویل ذوقي مسله داسې ده د متن څېړنې یا د متن د تهیه او ترتیب کار ته هر څوک زړه نښه کوي. یعنی ما ته چې څونه معلومات شته په اوسنیو حالاتو کې زه د علومو اکاډمۍ د ځینو دوستانو سره چې غږېدلی یم پخوا داسې و چې د یو متن پر تهیه باندې هلته رتبه ورکول کېده مګر اوس دا کار دغه سوی دی ځکه ځینو کسانو دا سودا پیښ شوې ده چې دا یو اسانه کار دی او ضرورت یې نشته چې پر دې باندې رتبه ورسي مګر اساسي خبره دا اسانه نه دی. یو ستونزمن کار دی، خو دغه ستونزمن کار ته هر څوک زړه نشه کوي. بعضې کسان داسې پیدا کېږي چې هغه په اصطلاح خپل علاقه ورسره ولري، خپل شوق و ذوق ولري، نو دغه کارونه دغه ستونزمنو کارو ته اوږه ورکوي، او دغه کارونه د ده د ذوق و د شوق پر اساس موږ ته د پخوانیو لغوي زیرمو د لهجوي توپیرونو د پخوانیو هغه ارکایکو لغتونو د هغو څخه زموږ خبرېدل د دغه ذوق او شوق پر بنا باندې تر موږ پورې رسېدلی سي.
ډاکټر عبدالحدی حماس یو له هغو لیکوالو دی چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې کار کوي، بلکې په کیسه لیکنې کې هم خپل قلم آزمویلی. هغه د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د خبریال په نوم یو ناول لیکلی. د فنکار په نننۍ برخه کې په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي ورسره په همدې ناول خبرې کړي.
فنکار
خاله ډاکټر صاحب عبد الله دی حماس تبابت ستاسو اصلي دنده ده، خو لکه څنګه چې مونږ ګورو لیکوالۍ ته مخه کړې، لومړی کده چې په لنډو کې راته وایي چې څه به ایس شول چې تاسو د خپل تبابت ترڅنګ دی ډګر ته هم راودانګي.
اصیل صاحب، ډیره پر ځای پوښتنه او ډیره مهمه پوښتنه ده. زه د ته پوهنځي د دویم کال محصل وم چې یو کتاب مې کوت. هغه کتاب کې لیکلي وو چې چیرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندۍ واوسیږي، هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي. نو هغه یوه خبره وه چې ما ولوستله او ماته یو انګیزه راکړه، یو الهام یې راکړه.
تاسو تر اوسه پورې څومره آثار چاپ شوي دي؟ په دغو کې څومره ژباړه ده او څومره ستاسو خپل تخلیق ده؟
تر اوسه پورې د وروستي کتاب په چاپ چې هغه خبریاله ناول دی، د دې کتاب په شمول باندې ما 15 کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. په دې کې تقریبا زیاتره د طبابت برخه کې دي. درې ناولونه دي او دوه اسلامي کتابونه دي چې یو اسلام ترهګري نه ده نومیږي، او بل پر اسلام طبي څېړنه چې هغه زما خپل تحقیقات دي چې د طب له نظره مې د اسلام حقایق را څېړلي دي، او د طب له نظره مې د اسلام اوامر ثبوت کړي دي چې مطلب دغه کې نه یوازې دا چې د انسان د آخرت ګټې دي، په دې کې دنیا د انسان د دنیا صلاح او نیکمرغي هم مغتی دي.
مننه ډاکټر صاحب. پرځوی تاسو دغه وروستي چاپ شوی اثر ته چې خبریال نومیږي او ترکمه هدا چې مال وسته دی، په دې کې د یوې خبریالې هغه ژوند انځور شوی دی. څه باعث شو چې تاسو د دغه یو موضوع غوره کړئ؟ هغه تاثیرات په تاسو باندې څو چې هغه د دې باعث شو چې تاسو دې ته مخه کړئ؟
د دې لسګونه لاملونه وو. یو لامل خو دا وو چې په دې کې شک نشته چې جورنالیست یا خبریال دا د ټولنې د ملا تیر جوړوي، ټولنې کې د مثبتو تحولاتو باعث ګرځي، او د دې سرچپه که یو جورنالیست د خپل جورنالیزم نه سو استفاده وکړي د ټولنې هغه خوشبختۍ د ځمکې تل ته رسوي. یو ټولنه که ویښه وي، یو ټولنه که حق غوښتونکې وي، په دې کې مستقیما د هغې ټولنې د خبریال لاس وي. د خبریال ویښوالی د ټولنې د ویښوالي معنی لري. نو په دې خاطر باندې زه اړ سوم او زه مجبور سوم چې په دې برخه کې د خبریال په ارزښت باندې، د خبریال په ځواک باندې، د خبریال په سپیشلتیا باندې زه ناول ولیکم، او دوی متوجه کم چې دوی څومره قوت لري، څومره ځواک لري، څومره په ټولنه کې د مثبت تغییر باعث ګرځي، او څومره ننګونې په دې اوس د فساد په وخت کې څومره ننګونو سره یو جورنالیست مخامخ کیږي. که چېرته هغه د فساد په وړاندې غږ پورته کوي، یو زورواکی نه پرېږدي، یو زبرځواکی نه پرېږدي، هغه دته بېلابېل خنډونه پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې دغه ټول د خبریال ځانګړتیاوې پکې راونغړم.
ډاکټر صاحب وبخښئ، په خبره کې هم درول ویدمه که در ته وایي چې ولې تاسو د خپل دغه ناول دپاره خبریال انتخاب کړل، مثلا ولې یو نارینه خبریال؟
د دې اصلا کې دوه علت وو. یو خدا ده چې زمونږ زنانه خبریالې چې دي هغه د ډیرو ګواښونو سره مخامخ دي، په جامعه کې کمی دي، او بله خبر دا ده چې د دوی ننګونې هم د دوی د مسلک په وړاندې ډېرې زیاتې دي. یعنی یوازې په مرکز کې نه پرته په ولایتو کې هېڅ موږ میرمن خبریاله نه لرو، که لرو هم ډېر کمې به لرو. نو د هغوی د تشویق په خاطر باندې چې هغوی تشویق زي. او دومره خبر دا ده چې چون نن د زمون پټولنه کې چون دغه د خځې غږ د خځې کلنې د خځې فعالیت یا د خځې هغه کردار چې دا هم عاطفي ده او هم ټولنه او خلکو باندې اغیز زیات نسبت نارینه ته.
ډاکټر صاحب، ما تر کومه چې ناول ولوست په دې کې داسې پیښې انځور شوي دي چې ممکن ډیر داسې عادي خلک د هغې نه خبر ونه اوسیږي. دغه صحنه سازي تاسو د کوم هنر د مخې نه، آیا د پیښو په ارتباط باندې تاسو د کوم خبریال سره ناست وئ؟ د هغې هغه تیر شوي حالت تاسو راواخیستل، یا که دغه تاسو د چا نقصې اورېدلې دي؟ څنګه فکر نه کوم چې دومره قصې یا مثلا دومره پیښې خو تاسو په خپلو سترګو لیدلې وي، خو څنګه دا قیاس کړل چې تاسو داسې یو شی راواخلئ چې هغه د ټولنې هر قشر ته د منلو وړ وي؟
د دې قدرمن اصل صاحب، یو خو دا علت ده چې زه په شروع کې چې کله کوم کتاب لیکم نو په شروع کې هم زه هم حیران یم چې دا کتاب څنګه مخته بوزم، څنګه یې دومره اوږد کما. خو کله چې زه په کتاب باندې شروع وکم، د عواطف داسې غیبي ماته الهامات کیږي، صحنه سازی راته کیږي، او داسې حیرانېږم چې دا صحنه ماته څنګه راغله. او د دې په څنګ کې ځینې خبریان لکه تاسو غوندې مخلص خلک لکه باز محمد عابد د امریکا غږ خبریال رڼا دوراني غورځنګ، چې دوی ته ما وویل چې تاسو د خپل ژوند ځینې سرګزشت یا ډېرې ترخې خاطرې په ژورنالیزم کې څلر، یا هغه غواړي چې په ژورنالیزم کې سمون راسي، یا هغه څه چې تاسو غوښتل ومونه سو کړلی. نو دوی ټولو له ما سره په دې کې د بعضې صحنو همغږي وکړله، او دوی هغه له ما سره شریک کړله، او ما هغوی ته بیا هنري بڼه ورکړله، او بالاخره داسې یو شی تر جوړ شو.
مننه ډاکټر صاحب. که داسې په لنډو کې درنو اوریدونکو ته د دغه ناول هغه چا خبره ناچوړې راوباسي؟
اصل صاحب، لکه څنګه چې دا ناول خبریال نومیږي، خبریال زمونږ د جامع مغز، د جامع سترګې، او لکه څنګه چې په وجود کې د ملا تیر حیثیت لري، همدغسې د ټولنې په جوړښت کې، د جوړن د ټولنې په پرمختګ کې د خبریال رول چې ده، دغه په همدومره زیات ارزښت باندې ده. نو د دې نچول دا ده چې خبریال ته د دې ناول خوانه پیغام ورکول کېږي چې ته یو څوک یې د ټولنې، تا هغه څوک چې د ټولنې سترګې، د ټولنې ناخوالې ته ګورې، هغه څه چې ته ګورې هغه بل څوک نسي لیدلی، هغه څه چې ته راپورته کولی سي هغه بل څوک نسي کولی، هغه د ظلم په وړاندې د پولادي دیوال په څیر باندې یو محکم دیوال جوړېدلی سي بل څوک نسي جوړېدلی. نو د ظلم د ورکاوي لپاره ته یو ځواک یې، ستونزې د راپورته کولو او د هغوی د هواري لپاره ته یو ځواک یې، ته په ټولنه کې د مثبت تحول لپاره یو مهم عضو یې، یو مهمه سرچینه یې. نو د ژورنالیست د تشویق لپاره، او د ژورنالیست د حیثیت لپاره، او د ژورنالیست په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره دغه یو مهم پیغام د ځان سره لري. په څنګ کې هغه ژورنالیستان یا هغه خبریالان چې د دغه پاک مسلک نه سو استفاده کوي، دیغوی انجام، دیغوی پایلې، دیغوی خراب عواقب هم هغوی ته په دې کې اشاره سوي ده، ځکه دا ډېر سپېڅلی مسلک ته، او ډېر ته به ژورنالیستان خبریان په درنه سترګه وګوري. هغه چې په بده سترګه ته ګوري، هغه چې د دې مایک نه سو استفاده کوي، هغه په خورا ناوړو ستونزو کې ښکېل کېږي، او د دې ولس آزار پسې کېږي. نو ما ستر هدف په دې کې دا و چې زه ژورنالیست تشویق کړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې حوصله ورکړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې زغم ورکړم.
ډېره مننه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله دی حماس، کورم ودان، قلم هم همیشه تاند اوسېږه. مننه.
د اریایي ژبو ډیر شمیر کلمې سره نږدېوالی لري، او ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري. نن کوترې یا کفترې د کلمې په اړه د هندي فلکلور یو کیسه دراوړو. په دې کیسه کې به د کوترې د کلمې له وجې تسمیه هم خبر شي. د زرپاڼې نننې پاڼه وګمه جبارخیل وړاندې کوي.
کوتره په آریایي اقوامو کې کوتره د سپېڅلتیا، پاکۍ او سولې ځانګړی سمبول دی. دا سمبول نه یوازې دا چې اوس کارول شوی، بلکې له کلونو کلونو را په دې خوا په آریایي اقوامو کې مشهور دی. د کوترې د نوم او سپېڅلتیا په باب ما له استاد راجبل راجنا یوه کیسه اورېدلې وه چې دلته یې را نقلوم. له میلاده وړاندې د هند په اترا پردیش ایالت کې یوه کورنۍ اوسېده. د دغه کورنۍ مشري د یو مذهبي مشر راجن رانا په غاړه وه. راجن رانا یوازې یوه لور او یوه میرمن لرله. د دې سیمې خلکو د مختلفو خدایانو عبادت کاوه. ځینو یې لویو ډبرو ته سجدې کېښودې، ځینې یې د اور پیروان وو، او ځینو خو به په یوه وخت کې څو خدایان منل. راجن رانا یو له هغو مذهبي مشرانو وو چې د ډیرو خدایانو په موجودیت یې باور درلود. هغه نه یوازې دا چې ټوله ورځ به یې عبادت کاوه، بلکې د ډیرو خدایانو عبادت ته به یې خلک رابلل. یو مهال راغی چې په کلي وبه ناروغي ګډه شوه، او په لومړي سر کې د راجن رانا لور او میرمن ترې واخیستې، او ګڼ نور هم د دغې ناروغي قرباني شول. راجن رانا د نږدې سیمو خلکو د خدایانو نازولی باله، او ویل به یې چې دی له خدایانو سره نږدې اړیکه لري. که به چیرې باران نه کېده، نو خلک به د ته راټول شول، او ترې به یې غوښتنه وکړه چې د باد او باران خدای ستر روما ته سوال وکړي تر څو باران وشي او کروندې یې خړوبې شي. د امراضو، قحطۍ، جشنونو او خوښیو ځانګړي خدایان وو، او په هر وخت کې به د همغو خدای اطاعت کېده، خو د دغو ټولو خدایانو نازولی یوازې رانا وو. کلونه تیر شول. د دغه سیمې اوسیدونکو ټول په یوه خوله د رانا پلویان وو، او هغه یې د یوه مقدس انسان په توګه منلی وو. د هرې اونۍ په پای کې به یې د راجن رانا نصیحتونه او د خدایانو د لویۍ په باب خبرې اورېدې. یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې، او له غره نه راتلونکې اوبه هم راکمې شوې. همغه و چې د غریزو سیمو خلکو له غره نه د راتلونکو اوبو مخه ونیوله، او لوی لوی ډنډونه یې ورته جوړ کړل. د سیمې خلکو ته د رانا هغه خبره په یاده وه چې سږ کال به ډېره سخته وچکالي وي، ځکه چې د باد او باران خدای له دوی په دې ناراضه شوی چې په خپلو فصلونو کې یې د رومان په نوم خیرات نه دی ویستی. هر ورځ به ډلې ډلې خلک راتلل، او په لوی معبد کې چې د غره په یوې ډډې کې آباد وو، او ګڼې سپینې کوترې یې لرلې، د باد او باران د خدای رومان نه به یې بخښنه غوښته او عذر به یې کاوه. د باد او باران خدای ته د ځانګړې عبادت طریقه داسې وه چې د دواړو لاسونو پنجې به یې جوختې د بخښنې په پار نیولې وې، او په یوه پښه به ولاړ وو. دوی بعد عبادت تر پایه پوری خپل سر نه پورته کاوه، او دا ځکه کچیرې دوی سرونه پورته کړي، نو د باد او باران د خدای ستر رومان په شان کې بی ادبی کیږي. عبادت کوونکو به د غره د بیخ سپینه خاوره په ځان مخلې وه، او دا چاره دوی د سپېڅلتیا نښه ګڼله. کچیرې په لوڅ بدن دا عبادت ونه کړي، نو سوال یې نه قبلیږي. دغه عبادت ته به یې د کبوتا عبادت وایي، چې معنا یې پاکي، سپېڅلتیا او عذر دی. د کبوتا کلمه د سانسکریت ژبې پورې تړاو لري. کله چې د سیمې خلکو د اوبو له بیخي قحطۍ سره مخ شول، نو د غیز سیمې خلکو ته یې د بندونو د خوشي کولو جرګه وربلېږله، خو هغوی یې جرګه رد کړه. د سیمې د خلکو مالداري ورځ تر بلې د له منځه تلو په حال کې وه. کرنه خو یې هسې هم سوځېدلې وه. دوی یوازې د ځان خیر غوښت، خو د باد او باران خدای پرې هیڅ رحم نه کاوه. آخر د غره او سمی خلکو تر منځ د جګړې تیاریانې شروع شوې. راجن رانا ډېرې چغې ووهلې، خو هیچا یې خبرو ته غوږ نه کېښود، او دا ځکه چې اوس د راجن په دعا او سوال هم باران ونه شو، نو ځکه خلکو ترې لاس واخیست. دواړه خواوې د معبد نږدې د جګړې میدان ته راوتي وو، او تر منځ یې نښته پیل شوه. راجن رانا په سپینو خاورو ځان لړلی وو، او د بخښنې په انداز دواړه لاسونه جوخت نیولي په یوه پښه د باد او باران خدای ته ولاړ وو. له معبد بهر وینې بهېدې، خو راجن رانا په عبادت بوخت وو، او د ستر رومان سربېره یې د ځمکني آفت له خدایه د دواړو خواوو تر منځ د سولې غوښتنه کوله. د خلکو د کریغو سربیره د تورو شړنګهار ټوله فضا په سر نیولې وه. د راجن رانا لسترګو بیواره اوښکې روانې وې، او هغه کوتره چې راجن رانا له ډېره پخوا ساتلې وه، د هغه په اوږه په یوه پښه ناسته، او سر یې د عبادت په پار ټیټ نیولی و. په دې وخت کې د باد او باران خدای ناڅاپه په قهر شو، او په آسمان کې د قهر تالندې وغځولې. د آسمان شور د جګړې خلک لږ را ساړه کړل. یوه شیبه بلانه وتیرې چې شړکنده باران شروع شو. له بارانه د ستر رومان قهر معلومېده. په یوه شیبه کې اوبو لارې وکړې. جنګیالیو خپلې تورې په تیکو کې ننه ایستې. د معبد له کوچنۍ دروازې وینه او اوبه ګډې راووبتې. خلک حیران شول. معبد ته ورغلل چې وی کتل راجندانا په مری کې په غشي لګېدلې او په وینو لت پت پروت دی، خو په سینه یې همغه سپینه کوتره په یوه پښه د عبادت حدود ولاړه ده. خلکو چیغې کړې چې کپوتا کپوتا. له همغه ورځې دغې وفادارې مرغۍ ته د کپوتان نوم ورکړل شو چې په پهلوي ژبو کې په کبوتر، بلوچي کې کبوت، هندي کې کبوتر او په پښتو کې د کوترې په نوم یاد شوه. نو ځکه کوتره د سپېڅلتیا، سولې او امن سمبول وګڼل شو چې دا سمبول اوس هم کارول کېږي.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر میرمن نیکبخت ته څنګه کړی ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
میرمن نیکبخت. میرمن نیکبخت د پښتو ل شاعر میرمنو څخه ده. د دې کورنۍ د پیښور پښتنغر کې اوسېده او پلار نیکي روحاني خلک وو او د ممنځي او مرشدان ګڼل کېدل. د دې پلار شیخ خلادات مموزه د خپل عصر عالم او عابد سړی وو، او لکه شیخ امام الدین چې په خپل کتاب اولیاء افغان کې لیکلي دي، نیکبخت هم معرفه او زاهد میرمن وه. دیني علوم یې لوستلي وو او عمر یې په ریاضت او عبادت کې تیراوه. دې کورنۍ د خپل وخت له یوې بلې عرفاني او ادبي کورنۍ سره چې د پېښور په لتو کې مشهوره ده خېخي وکړه. دا کورنۍ د مرحوم شیخ متی اولاد او تسلسل وو. نیکبخت په 955 هجری کې د شیخ متی ولمسی ته په نکاح شو چې شیخ قدم نومیده او د محمد زاهد متی زی زوی وو. نیکبخت په 955 هجری کې میا قاسم افغان وزیږاوه چې د پښتنو له عرفانی او علمی رجالو څخه دی. پټه خزانه د اولیاء افغان په حواله لیکي چې نیکبخت په 998 هجری کې یو کتاب د ارشاد الفقراء په نامه ولیکه چې د پښتنو اخلاقی او تلقینی اشعار پکې وو او د فقیر مشرب خلکو لپاره پکې نصیحتونه او وازونه وو. لکه څنګه چې موږ وینو په پښتو ادب کې تر زرم هجری وروسته یو ډله ناظمان او لیکوال شته چې د دوی د منظوماتو مزامین فقط وازونه او دینی نصایح دي. ډیر کتابونه په دې ډول نظم شوي دي چې د دغو دینی منظوماتو ډیره پخوانی نمونه موږ د نیکبخت په منظوماتو کې مومو. دغه ډله نظم کوونکي عموما وایزان، مولایان او دینی مرشدان وو چې د عبادتاتو او اخلاقو په خصوص کې به یې لنډې لنډې منظومې جوړولې. او د نیکبخت منظومات هم داسې دي چې د نمونې په ډول دلته را نقلو. دا نمونه د پټې خزانې مؤلف ارشاد البقرا څخه را نقل کړې ده. د دې منظومې عنوان دی نصیحت. د خدای حق ته غاړه کېږده، د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پرېږده. دنیا پاتې له هر چا ده، په اخلاص کې ځینې بلېږده. څو قوت لري په ځان کې، سر د یار پر رضا کېږده. کل دنیا به دې دخنه شي، اوس له ویرې ځینې رېږده. ټوله غواړي حسابونه، که دې وخی که دې مېږده. دنیا ترک وهه که پوهې، د بقا پر لوري پخېږده. د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پریکتا.
په معاصر پښتو ادب کې پیر محمد کاروان یو لوی نوم دی. هغه کله له چینار سره خبرې کوي او په شاعرانه سحر یې و داسې تابلو جوړ کړی چې ډېر یې د جوړېدو توان لري، او کله یې د ټولنیز ژوند شواکي و داسې ناخواله په شاعرانه ژبه وړاندې کړي چې ډېر ورته ګوته په غاښ شي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي کاروان نظم وملو راورو. وما لور سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د ښځې خوارکۍ له شونډو والوته مسکا. سړی په غوسه راغی، لکه بد اژدها د ښځې خوارکۍ له شونډو والوته مسکا، په شان د هوا توا چې وزي له جنته، بالښت یې تکیه وشوه له ډاره راوچته. شپږ لوڼو ته یې وښکارېده شپږ طرف ته ویره، له هر یوې ماشومې د ښادۍ شیبه شوه هیره، د پلار په دې ناڅاپه غوسه ټولې هکې پکې، د مور ملالې سترګې له رڼو اوښکو نه ډکې. سړی لکه طوفان و، دوی نری پاڼې د ولې له یوې بلې غېږې وې راتاوې رېږدېدلې. سړی په غوسه نیسي لمرۍ ځینې مېرمنه، مېرمنې یې نیولې د زولۍ خپله لمنه. سړی دې لمنې ته مې وګوره ما پرېږده، تیاره په کور کې مه راوله سپینه رڼا پرېږده، آخر کومه خطا کومه ګناه کومه نادوده، چې سور اور د غضب دې راتاو شوی له وجوده. سړی په غوسه وویل چې مه کوه خبرې، ترخې په ما لګېږي کوي هم ګوړې شکرې، بدبختي چې دا هر ځل اولاد زیږوي لور وي، اوس وایه په دې کور کې به مې څه سکون سرور وي، که دا ځلې د لور وه زیږولې بیا دې وژنم، که دا ځلې د لور وه زیږولې بیا دې وژنم، که ټول عالم خبر هم شي په سپین سبا دې وژنم. مېرمنې یې خوله پرانیسته په ډېرې عاجزۍ، اواز یې لوند په اوښکو سره په وینو یې سلګۍ، دا څه وایې توبه وباسه کفر غږوې، دا څه وایې توبه وباسه کفر غږوې، کارونه د تقدیر دي ته یې څنګه بدلوي، که لور وي او که زوی وي د الله له خوا ډالۍ دي، مارغان دي د جنت د ماښامونو ډیوګۍ دي. سړی په مخ ور وویشته څپېړه د غضب، وی پرېږده فلسفې دې راته مخه یا ادب، دا ځلې درنه زوی غواړمه نه غواړمه لور، که نه پر ځای د قبر به دې ځای وي سور تنور. سړی له کوره ووت لکه سره لمبه د اور، شپږ لوڼو غېږې تاو دي په ژړا له یوې مور. سلګه موده وروسته جوړ د عدل میدان، په مخ کې د سړیو ناشنا غوند جهان. سلګه موده وروسته جوړ د عدل میدان، په مخ کې د سړیو ناشنا غوند جهان، هم وګه ده هم تګه، نو بشته نه مړی، په فوی زولنی دی په لاسونو کې کړی، د اور سمندرونه په چپو دی په غوغا، وی دروازې دی سره ټول خوا په خوا. سړی روان کړي ملایکو د دوزخ، په تنځي ورتوي چې شي هډونه بده یخ، اوله دروازه یې ورته پرانیسته چې درومه، اوله دروازه یې ورته پرانیسته چې درومه، کډیر لتندې مرینو لپی لپی لمبی شومه. سړی د سرو لمبو خوا ته روان شو له ناکامه، اخیستی یې لا نو د دوزخ پلو دو ګامه، ناڅاپه یې په مخه کې ماشومه لور پیدا شوه، په دې دوزخي شپه کې لکه پړک د نور پیدا شوه. په مینه یې له دزنې راتاوې کړې منګولې، ملایکو د دوزخ ته یې هم ښې وکړې کنځلې. دا څوک دی چې زما بابا دی بوزي جهنم ته؟ دا څوک دی چې زما بابا دی بوزي جهنم ته؟ دا زه بیا یم جنت لره ګلونو او شبنم ته. ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ، روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ. ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ، روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ، چې ناڅاپه دویمه دروازه هم ورته واشوه، له ناز ډکه په غوږ د سړي چغه د بابا شوه. بیا ګوري چې دویمه لور د ده په خوا په منډه، ور ټوپ یې کړلو غېږې ته او ښکلې کړ پر ټنډه. ملایکو د دوزخ ته یې ښه سازه غوسه وکړه، په قهر هسې نه چې له نازه غوسه وکړه. دا چیرې کېدی نه شي چې دوزخ ته به روان وي، روان که وي نو ځای به یې جنت او ګلستان وي. خبرې یې که نه چې دا مې خوږ او شیرین پلار دی، ما دله را ساتلی د جنت د ګلو هار دی، د ده دا یو ویښته به رانه څوک په دوزخ نه کړي، بابا خو به جنت کې بس له موږ سره خواله کړي. حیران شولې پاتې د دوزخ څوکېداران، په جنگ کې پاتې راغلې د ماشومې قهرمانې. درېیمې دروازې ته یې په منډه را روان کړ، خو هغلته هم خلاص درېیمې لور په یوه آن کړ. هم دا لوبه په شپږو دروازو کې وروانه، سړی به وګټله خو ملایکو ته وګرانه. اومه دروازه ده چې سړی پکې ولاړ دی، اومه لور یې نشته، خوار و زار وران ویجاړ دی، په چغو په سلګو دی، په ژړا په واویلا دی، اوښتی د دوزخ په میرغضه به شان بلا دی. دعا کوي چې یا الله که دا سوال مې منظور شي، بس یم به جنتی که مې پیدا ومه لور شي.
سحر دے خوگ ازان پا ترنم باندی روان دے سڑیل درانو خوب راویخ شو حق حیران دے مرمن او شپگ لونی لخوب اکڑی بیداری لدو استرگی سپین اوخ کی چاچی داری داری پا دیر یا جزی غواری لطولو نبخنا مرمن توایخ کلی زرغونه دی شلمنا پخی خایست لور لکا د سرو گلون ونا کوبی د جنت د مرغکی غوندی پالنا د خکلو جنتی لونو پا مینا نمڑیگی سڑے ایلا سڑے شو سڑی توب باندی پوہیگی
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی